د مشال ریډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل الله مومن سلامونه مني. وخت د غرمي 12 بجې شوی. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د جمعیت العلماء اسلام فید مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پوزیشن ګوندونو مارچ او د تا د حکومت جواب او همدغه راز پروستین مې کې د رنگونو نړۍ اونې خبرونه هم لرو. خو تر هڅه مخکې له مجید بابر د سات تازه خبرونه ورو
ستریم شیډوم به د مشال د خبرونو سرټکی. نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند د مشرانو وغونډه را بللې چې پکې به د آزادې مارچ په حواله خبرې کیږي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن عمران خان ته د مستعفی کېدو لپاره د دوه ورځو مهلت ورکړی. امریکا په عراقي چارواکو غږ کړی چې د مظاهره چیانو غوښتنې دې ومني. مشال د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند د مشرانو غونډه را بللې چې پکې به د آزادۍ مارچ په حواله په ملکی سیاسي صورتحال خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو آزادۍ مارچ ګډونوالو ته په خپله وینا کې مولانا فضل الرحمن عمران خان نه د مستعفی کېدو لپاره د دوه ورځو مهلت ورکړی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې تیره شپه د مولانا فضل الرحمن په کور کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو یو غونډه هم شوي، خو د دغه غونډې تفصیلات نه دي په ډاګه شوي. اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر په 20مه د کراچۍ نه آزادۍ مارچ پیل کړی و چې دا مهال اسلام آباد ته رسېدلی او پکې په لسګونه زره خلک شامل دي. د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د اسلام آباد په ایچ نائن سیکټر کې د آزادۍ مارچ ګډونوالو ته چې د اپوزیشن ګوندونو یې ملاتړي دي، مولانا فضل الرحمن په خپله وینا کې د پاکستان واکدارانو ته د دوه ورځو مهلت ورکړ چې له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا واخلي، که نه په دغه غونډه کې دوه ورځې پس به راتلونکي تګلاره ټاکي. نوموړي په خپله وینا کې پر پاکستاني ادارو غږ وکړ چې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت او اپوزیشن ترمنځ لانجه کې دی بې پلوه اوسي، ګنې د دوی په اړه به هم په رهبر کمیټه کې خپله فیصله کوي. د اپوزیشن ګوندونو د اجتماع چې لوی اکثریت پکې د جمعیت علماء اسلام د کارکنانو دی، مولانا صاحب په خپله وینا کې تور پورې کړ چې د عمران خان حکومت په 2013 زیږیز کال په جولای میاشت کې د بدترینې درغلې په زور راغلی دی او دوی یې نور نه مني او نه یې زغمي. د ده په وینا دا حکومت به نور خپل ټغر ورون غاړي، ګنې وزیر اعظم عمران خان به په خپل کور کې گرفتار کړي. په اسلام آباد کې د سلګونو زره خلکو د سترې غونډې ته د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې عمران خان د پاکستان ګورباچوف دی چې په وینا یې د هیواد اقتصاد په ټپه ودروله. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د آزادۍ لاریون لوجې د پاکستان دښمنان خوشحاله دي. تیره ورځ ګلګت بلتستان کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان وویل، زه غواړم چې د پاکستان رسنۍ له دغو خلکو وپوښتي چې تاسو له چا آزادي غواړئ. پیپلز پارټي به وایي چې ګراني ده، مسلم لیگ ته معلومه هم نه ده چې هغوی ولې مارچ ته ورغلي. نو زه دغو ټولو ته دا ویل غواړم چې د فضل الرحمن په مارچ د پاکستان دښمنان خوشحاله دي.
جتنے خوش پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں فضل الرحمن کی مارچ سے.
اکتوبر په 20مه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ اپوزیشن ګوندونو د کراچۍ نه د آزادۍ لاریون پیل کړی و چې د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته رسیدلی. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تعلیم لپاره سلاکار ضیاءالله بنګش وایي چې په قبایلي دلو کې د ترهګرۍ له امله د ورانو شوو څه د پاسه 200 سکولونو د بیا ودانۍ کار به د راتلونکي کال په جون میاشت کې مکمل شي. تېره ورځ مشال لیلو سره په خبرو کې بنګش وویل،
کنسٹرکشن خو ہر ضلع کے اسٹارٹ تھی اور تقریباً 750 پاس اسکول تھی ساری کنسٹرکشن کی رہی تھی نا نوغب نے ہال رہی ہے ٹینڈر ایشو بھی دیا میں نے کرونا اسٹارٹ تھی جون 2020 ٹارگیٹ تھے اور کے لگے سورحت پورے مور کتلے ایشو ہے نا.
په قبیلی دلو کې وسلوالو په سوونو سکولونه په بمونو وران کړي وو چې تر دا مهال یې د بیا آبادکارۍ عمل روان دی. د دې له امله د قبیلی دلو سره د تعلق لرونکو په زرګونو ماشومانو زده کړې متاثره شوي وي. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر دولتي اداره فریډم نتورک وایي چې په تیرو شپږو کالو کې په پاکستان کې 3 خبریالان وژل شوي، خو تر دا مهال یو قاتل هم نه دی نیولی شوی. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې مشر اقبال خټک وویل چې په دې لړ کې د پولیسو پلټنې ډېرې ناقصه دي چې له وجې قاتلین نه سزا کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه یې د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان پوځیانو د کونړ ناړې ولسوالۍ ته نږدې تجهیزات زیات کړي او د افغانستان له ځواکونو سره جنگ ته تیاری نیسي. خو د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي بیګا مشال ریډیو ته ویل د افغانستان ځواکونه به هیڅ هیواد ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاورې ته نفوذ وکړي. په دې اړه پاکستان تر دا مهال څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ویلي چې عراقی حکومت باید د هغو لسګونو زره مظاهرتچیانو جایزې غوښتنې ومني چې لارو کوڅو ته راوتي دي. تر دا مهال دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 255 کسان وژل شوي. تېره ورځ په یو بیان کې پومپیو وویل چې امریکا به د عراقی حکومت لخوا د هر هغه ګام هرکلی کوي چې په عراقی ټولنه کې د روانو ستونزو د حل په مخه وي. پومپیو زیاته کړه چې په بغداد کې مشران باید د عراقی ولس جایزې غوښتنې ومني. هغه په ټولو خواوو غږ وکړو چې تشدد رد کړي. د ده په خبره عراقی ولس د حقیقي احتساب او انصاف مستحق دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې په بغداد کې امنیتي سرتیرو په مظاهره چانو نیخ په نیغه د پوځي ساخته اوخ کې بهونکي ګرنیډونو ډډې کړي چې له وجې خلک سخت جوبل شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي چې روسي چارواکي په جبري توګه نارینه په دې مخه په روسي پوځ کې برتي کوي چې په مقبوضه کرایمیا کې وجنګیږي. سازمان وایي دا کړنه د نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي. سرغړونه ده. تیره ورځ د یورپ او مرکزی آسیا لپاره د یاد سازمان ډایرکټر هیوج ویلیمسن په یو بیان کې ویلي چې د یو قابض طاقت په توګه روس هیڅ حق نه لري چې کرایمیا کې جبري توګه باندې سړی برتی کړي ځکه چې دا په ښکاره توګه د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. د سازمان په خبره روس په دې لړ کې دوه خلاف ورزي کوي ځکه چې روس د هغو کسانو پر ضد مجرمانه مقدمې جوړوي چې کوم کسان په پوست کې د برتی کېدو نه انکار کوي. د مشال د خبرونو پای او به تاسو د موسم حال او د کرم صوبای سراج زهیر نواوري.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 155 روپی 50 پیسې غستل کیږي او په 155 روپی خرڅول کیږي. یو پاون په 99 روپی 10 پیسې او په 200 روپی 10 پیسې. یو یورو په 122 روپی 10 پیسې او په 103 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپی 10 پیسې او په 200 روپی 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 100 روپی 10 پیسې او په 100 روپی 10 پیسې. یو افغاني په 99 پیسې غسل کیږي او په 2 روپی 2 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14، بنو کې 22 او 15، ژوب کې 22 او 9 او کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د جمعیت العلماء اسلام مفتی مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان واکدارانو ته د دوه ورځو مهلت ورکړی چې له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا واخلي. بلخوا بیا وزیر اعظم عمران خان وایي په اسلام آباد کې د ازادۍ مارچ روان دی، نو دوی له چا ازادۍ اخیستل غواړي؟
ایک ازادی مارچ اسلام آباد میں ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس سے آزادی لینے آ رہے ہیں اسلام آباد.
نن د ملګرو ملتونو لړخه په نړۍ کې د خبریالانو ضد جرم کوونکو ته د معافی نه کولو نړیواله ورځ بازل کیږي. فریډم نیٹ ورک وایي په پاکستان کې په تیرو شپږو کلونو کې لږ تر لږه 3 خبریالان پر خپل کار وژل شوي دي.
چې دغه 3 ژورنالیستانو چې وژل شوي دي، یو کیس کې هم دغه د میډیا ادارې لړخه د پولیس کې کیس نه درج شوی.
او د پاکستان سپریم کورټ هغه درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی چې په خبر پښتونخوا کې امنیتي ادارو ته د پراخ واک ورکولو مخالفت پکې شوی. د درخواست ورکوونکي وایي د اکشن اینڈ ایڈ په سیول پاور آرډیننس په نامه قانون د پاکستان لاین سره په ټکر کې دی.
آئین کے موجود بنیادی حقوق سرا ٹکرا کی وی یا ابھی نہ کئی ابھی مخالف وی اگر قانون چی دے ایچ قانونی اچھا لری.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لما شال لڑیو سر اوسی. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو د اسلام آباد په ایچ ناین او کشمیر هایوې د جمعیت العلماء اسلام وفی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت پر ضد پوزیشن مارچ نن اهم روان دی. فضل الرحمن وایي د دې مارچ هدف له وزیر اعظم عمران خان استعفا اخیستل او بیا انتخابات کول دي. د مارچ باقاعده پرانیسته پرون وشوه. د مارچ په اړه د پوزیشن ګوندونو غونډه شوې او حکومتي ګوند نن خپل غونډه رابللې. هم پر دې مو لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې او په لومړی کې مو ترې پوښتلي چې دا وخت د مارچ څه صورتحال دی.
دا وخت هم زغه ده چې یما موجود یم چې کوم تاسو د احتجاجي حکومت پر ضد هغه روانه ده او په ځینو خلکو اوس هم چې زیات پکې د چاڅه چې خبرې وکړي هغه د مولانا فضل الرحمن د جنت روم شام خلک پاتې دي او جنډي زمينه ما چې د تصورفان سي او پټې ډېرونه دي داږي کې ټول جوړ شي دي تاسو ته ګورم او دلته خلک په سړکونو پر راځي دي ځان له خپل باندې ډوډۍ مخې
د حکومت او د اپوزيشن ترمنځ د مذاکرات لړکی د خبرو لړکی څه شوی دي یا نور د اپوزيشن چې کوم مشران دي د غوي څه فعالیتونه په دې روسو کې
دوه خبرې دي. یو د اپوزيشن چې کله 13 ورځ غوند ختم شو د جلسه ختم شو نه بیا د مناسب زمان په کور کې ما وخت یو د ټول اپوزيشن د یو غوند شي و لیکن مناسب زمان د غوند روسو چې کنه بیا خبرې کولی نو څه فیصله نه وشي چې راتل کې جام سی البته مناسب زمان وې چې بیا به غوند کیږي په دې چې او د دوه ورځې په فیصله کیږي د اپوزيشن د دلو چې د دوی راتل کې جام څه دی اته فیصله نه وشي. د حکومت دا د ریس مخ راغلي د موقف راغلي دی. حکومت د چکم کمیټې دا د هغه مشر د دفاع وزیر پرو خطک دا ویل دي چې دوی به د نړیوال اسلام او نور اپوزیشن درو چې تم رهبر کومې دي دا هغه سره غونډه کې هغه سره رجوع کې ځکه حکومت دا دعوه کوي چې جمعیت العلماء اسلام او نور پارټیانو د دې په نظر چې کوم واحده دي سره شی و د انشاف ورجې کې بل طرف ته د اپوزیشن دل هم دا دعوه ده حکومت کوم وادي دي سرکړي دي راغې د خلاف ورزي کی تا او بل نن وزیر اعظم عمران خان د خپل پارټي هم یو غونډه را بللې ده چې د مولانا فضل الرحمن کومه غته د ورځې استعفا خبره ده هغه باندې او په دې نوې حالاتو باندې غور وکړي او دا چې کله اعلان شي چې پی ټی ټی شي د دې نه حرکت کوي د دې چوک تلار شي نو اسلام آباد کې زکور ما پیر ور ما خان هم او نن هم سهار چې موږ دې تر اتو چې کانټینر لګیدلې دي په هر ځای کې په سعودي کانټینر په اسلام آباد کې هغه ډېر لږ ځای پرې شي چې یو غاړې ته غاړې کې شي. دا دې معنی دا چې حکومت هم یو پلان نیولې دی چې حرکت کوي چې دې شي دې څو مخه ونیسي. نو دې وخت یو ډېر کنفیوز غونډې یو ډېر مبهم غونډې او یو غیر څرګند حالت دا وخت موجود
دا په د مارچ په ځای کې چرته چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ مارچ روان دی په اسلام آباد ایچ 9 او کشمیر هایوی باندې. هلته کې زموږ خبریال او همکار طاهر خان موجود وو. تاسو دا غوي خبري واوریدي او دغلته کې زموږ بل خبریال غلام غوس له احتجاج کوونکو سره کم چې په مارچ کې ګډونوال دي له غوي سره خبري کړې دي. نو راځي چې د ته هم پکښو.
الحمدللہ مونږ راغلی دی بانونا او بانونا الحمدللہ مونږ هر څه ځان سره وړی دی. هیڅ کیسه مونږ ته دا خوري نشتا چې دا مونږ ته خورک غا تاخير راشي دی بل شي تاخير راشي بیا به عدالت دوره تاموي چې سیمن لا صداغه وزیر اعظم عمران خان چې استعفا نه کړي دوره سره مونږ خپل واپسی کې دغه ته مونږ تیار نه یو. تاسو سوې تاسو کوم ځای نه راغلی
مونږ د سوابې ټوپه نه راغلی یو مونږ د قائدی شاري ته تیار یو مونږ څه قائد وین مونږ بالکل تیار یو مونږ ځان سره سامان راوړې دي خو بالکل پاخه راغلی یو. دا دوه ورځې مولت چې ګم دې کچرته دا حکومت دی کې لغون احساس وینې دل دا پکار دی چې دا غي د دوه ورځې مولت نه مخکې مخکې چې ګم دې ډیر زین والی زګه چې د مخکې وی کچرته چا زما خلاف لغون خلک راغوند شل نو زوبه چې استعفا ورکوم. دا خو په لګونو خلک ته لا خلک عمر روان دي. دا د پاکستان ټول یو आवाज دی
دی چې مونږ سره په اسلام آباد کې مشته یو خبريال او کارپو ډاکټر اشرف علي هم موجود دي. د سره هم خبري اترې کو ډاکټر صاحب تاسو د مولانا صاحب تقریر واورېدو سوای په دغه اړه باندې مولانا صاحب چې د کومې خبري اترې وکړې نو اوس بس کیږي.
یقینا نن چې کوم غنډل تکې په خبر موڑ کې راغونډه شوې ده دا د دې خبرې ښکارندوی ده چې یقینا یو ډېر لوی سټرنګ ته مولانا صاحب سره چې دلته اسلام آباد ته راوستې دي او مولانا صاحب نن په خپل تقریر کې په حکومت باندې نیوکې وکړې په مختلفو ځایونو باندې په سیاسي ډګر باندې په ډیپلوماټک ډګر باندې او په اقتصادي ډګر باندې د ملک سکیورټي ایجنسو ته دا وایي چې تاسو غیر جانبدار اوسئ
کې امکان شته چې دا احتجاج به د دې ځینې ډی چوک تلر شي یا په دې دوه ورځو کې به چې حکومتي کمیټه ده د مذاکراتو د لارې هم څه خبرې اترې ویني چې وبشي
زه فکر کوم چې حکومت ته د مولانا صاحب د طرف ډېر کم وخت هغه ورکو دوه ورځې چې دی دومره زیات وخت نه دی په دې کې یو خدا ده چې د رهبر کمیټه او د مذاکراتي کمیټه ترمنځ اوس څه قسمه خبرې کیږي نو زه فکر کوم چې په دې دوه ورځو کې پکار دی حکومت له چې سنجیدګي سره په دې خبرو باندې غور وکړي او یو نتیجې ته ورسي
دا پر اسلام آباد کې زموږ خبريال غلام بوس چې پرونجې د مارچ د ګډونوالو سره خبرې شوې او یو لک کارپو سره چې هلته کې موجود وو همدغه موضوع کې پاتې کیږو د جمعیت العلماء اسلام موفی په مشرۍ د اسلام آباد په اچ 9 سیکټر کې د اپوزیشن ګوندونو د ازادۍ په نوم مارچ ته مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې د پاکستان واکدارانو سره د دوه ورځو مهلت ورکړ چې له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا واخلي فضل الرحمن په خپل وینا کې تور پور کړ چې د عمران خان حکومت د 2013 کال د جولای میاشت په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې راغلی او اپوزیشن یې نور نه مني او نه یې زغمي یادوي چې حکومتي ګوند تحریک انصاف د پاکستان الیکشن کمیشن او پوسټ په یادو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه رد کړي دي نور تفصیل د احمد الله په دې راپور کې ورو
د نومبر په لومړۍ نیټه د اپوزیشن ګوندونو ازادي مارچ لوی اکثریت پکې د جمعیت علماء اسلام د کارکونانو دی مولانا فضل الرحمن ورته په خپل وینا کې یو وار بیا تور پورې کړ چې د 2013 کال په جولای میاشت کې شو ټول ټاکنو کې بدترین درغلی شوی و نه خو اپوزیشن د دغه ټاکنو نتیجې تسلیموي او نه په واک کې راغلي د موجوده حکومت تسلیموي دوی وزیر اعظم عمران خان ته د دوه ورځو مهلت ورکوي چې استعفا دی ورکړي غنی په درې مورز بعد راتلونکو لپاره تګلارې ټاکي او بیا دوی د هیڅ قسمه نامې پابند نه دي نو موړي په خپل وینا کې په پاکستانی ادارو غږ وکړو چې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت او اپوزیشن ترمنځ لانجه کې دی بے پلا و اوسی
هماري پالیسی ہے
سمنګ دا پالیسی دا چې موږ ادارو سره اړې غړې نه غواړو موږ د پاکستان د ادارو استحکام غواړو او مضبوط یې قتل غواړو خو ور سره یې بے پلا و هم قتل غواړو کمنګ محسوس کړه چې د دې حکومت په شادا اداري دي او حفاظت یې دوی کوي نو دوه ورځې مهلت ورکو او بیا دې موږ نه منې کوي چې پرځد یې څه رائے قائمو د ذکر دا چې د اکتوبر په شپږشتمه د حکومتي مذاکراتي کمیټه او د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټه ترمنځ لوزنامه شوی و چې ازادي مارچ به اسلام آباد ریډ زون ته نه داخليږي او د یاد خار په اچ 9 سېکټر کې د اتوار بازار سره نږدې په کلاو میدان کې به پرم نه جلسه کوي د حکومتي مذاکراتي کمیټه مشر پرویز خټک تیر ماخستن د پاکستان یو شخصي ټي وي سره په خبرو کې وویل د رهبر کمیټه غړو نه دا تپوس وکړي شي چې لوزنامه لاسلیک کولو پر وخت دوی دا نه ویلي چې موږ به د ټاکل شوي ځای نه مخې ته نه ځو او نه به د قانون خلاف ورزي کوو نن مولانا صاحب وایي چې دوه ورځې وروسته د هیڅ قسمه لوزنامې پابند نه یو نو ډیر افسوس راته وشو که اپوزیشن د نه ګوندونو په ګډه سره په زرګونو خلک اسلام آباد ته راوستي او وزیر اعظم نه استعفا غواړي نو که سبا موږ د دوی نه زیات کسان راوستل نو دوی به بخنه وغواړي د جمعیت علماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو حکومت په ضد لاریون چې د اکتوبر په 1 نیټه شپې ناوخته اسلام آباد ته راورسي پروند جمعه مانزه ورسته د اولسی غونډه پیلولو سره احتجاج پر رسمي توګه شروع کړو غونډه ته د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوتو ویل عمران خان چې وعده به کولا چې دونه یو پاکستان به جوړوي نو وس د هغې معاشي پالیسیانې دادی چې اولسته تکلیف رسوي او مالدارو ته اسانتیا ورکوي په اولسي د ټیکسونو شره دومره زیاته کړه چې ورته ژوند تیرول مشکل شوی دی او دا هر څه ځکه کوي چې نوموړی د اولس په رایو نه بلکې د ووټونو په غلا کولو واک ته رسېدلی دی تر دې وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر شهباز شریف مارچ ته خپله وینا کې وویل په نوي پاکستان کې د اولس ژوند له کړاوونو سره مخ لزده کونکو څخه وظیفه واخستل شوې کاروبارونه ختم کړل شو مزدوران بیکار کړل شو د دکاندارانو دکانونه بند کړل شو د پنګوالو پنګي ختم کړل شو او ډاکټران او نرسان هم په احتجاج دي ازادي مارچ ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي وینا و دا اجتماع ایواز د مولایانو نه ده په دې کې مسلم لیگ نون پیپلز پارټي عوامي نېشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي پارټي او ګڼ نور ګوندونه شمولیت لري او په دومره زیات شمیر کې د خلکو را جمع کېدون په ډاګه شو چې دوی د حکومت خاتمه او نوې انتخابات غواړي
پشار لډیو ته غوږ سی تاسو د اپوزیشن د مشرانو څرګندونی او تورونه او خبرې واورې دي. او سازو چې د پاکستان وزیر اعظم څه دریز لري، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنه په کلک حالت کړي چې ګواکې له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي. د جمعې پر ورځ د ګلګت بلتستان د ازادۍ ورځې په مناسبت هلته یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان زیاته کړه چې اپوزیشن ګوندونه څومره وخت هم په اسلام آباد کې احتجاج کوي ودی کړي، خو په خبره یې چې په درغلیو تورونو سیاستوالو سره به نرمي ونه شي. نور تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د جمعیت الاسلام فی ګوند په مشرۍ د ازادۍ په نوم مارچ کې د اپوزیشن ګوندونو مشران سیاسي یتیمانان بللي او ویلي دي چې په دې احتجاج د پاکستان دښمنان خوشاليږي.
ایک ازادي مارچ اسلام آباد میں ہو رہی ہے.
په اسلام آباد کې یو د ازادۍ مارچ روان دی. پښتنه دادا چې هغه له چا ازادي غواړي؟ زه غواړم چې د پاکستان رسنۍ له دغو خلکو وپوښتي چې تاسو له چا ازادي غواړئ. پیپلز پارٹی به وایي چې ګراني ده، مسلم لیگ ته معلومه هم نه ده چې هغوی ولې مارچ ته ورغلي. نو زه دغو ټولو ته دا ویل غواړم چې د فضل الرحمن په مارچ د پاکستان دښمنان خوشاله دي.
جتنے خوش پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں فضل الرحمن کی مارچ سے.
د جمعې پر ورځ د ګلګت بلتستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت هلته یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنه بیا په کلکه رد کړه چې ګواکې له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې اپوزیشن ګوندونه څومره وخت هم په اسلام آباد کې احتجاج کوي ودی کړي.
جتنی مرضی دیر آپ نے بیٹھنا ہے بے شک بیٹھے.
سمره چې تاسو خو خوي همرا به شک کې نه ډوډۍ به هم درولېګو. خو تاسو تدا یو خبره کوم چې تاسو ته به انارو کله هم ملاو نشي. اپوزیشن ګوندونه ځکه ټول راغون شوی دي چې د دوی د درغلیو کیسونه موږ ته مخې ته راغلي دي.
عمران خان تور پر کړ چې د اپوزیشن ګوندونو د دې ناستې هدف یوازې دا دی چې حکومت په مالی درغلیو کې له تورنو سیاستوالانو سره نرمي وکړي. خو د په خبره دا تمې به یې کله هم پوره نشي او نه به ورته حکومت د قانون له منګولو د خلاصون لار یا این آر او ورکړي. خو اپوزیشن ګوندونو په وار وار ویلي دي چې دوی هیڅکله این آر او نه غواړي، بلکې دوی دا هم ویلي چې پر دوی کیسونه په عدالتونو کې روان دي او حکومت په وار وار ویلي چې عدالتونه د دوی له اثر آزاد دي. د جمعیت الاسلام مافی په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د ازادۍ په نوم مارچ د اکتوبر پر 28 له کراچۍ پیل شو. د اکتوبر د 1.5 تر ماسخوتنه د هیواد له څلور وړو صوبو د زرګونو خلکو په ملاتړ اسلام آباد ته ورسید. پرون د نومبر پر لومړۍ نیټه د مولانا فضل الرحمن په ګډون د اکثر اپوزیشن ګوندونو مشرانو په اسلام آباد کې د مارچ ګډونوالو ته ویناوې وکړي او غوښتنه یې وکړه چې وزیر اعظم عمران خان دې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي او د پوځ له مداخلې پرته دې بیا انتخابات وشي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. اردور کورن د ملګرو ملتونو له اړخه په نړۍ کې د خبریالانو پر ضد جرم کوونکو ته د معافی نه کولو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په پاکستان کې د مطبوعاتو او بیان ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نتورک پر دې موقع په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې په تیرو شپږو کلونو کې لږ تر لږه 3 خبریالان پر خپل کار وژل شوي. په راپور کې راغلي چې په دوی کې 1 خبریالان یوازې په تیر یو کال کې وژل شوي. راپور دا هم وایي چې د وژل شوو خبریالانو په قاتلانو کې یو هم تر اوسه نه دی نیول شوی. زموږ همکار بوروال کاکړ د فریډم نتورک له مشر اقبال خټک سره مرکه کړې او په پیل کې یې ورڅخه پوښتلي چې د خبریالانو د وژونکو نه نیول کېدو وجوهات څه کېدای شي.
یو خدا چې تحقیق د پولیس تحقیق کډر کمزور دی او هغه ثبوت مضبوط ثبوت پیش نه کړی چې کوم د مجرمانو د سزا سبب جوړې دي. دویم دا چې عدالتونو تیزه سره دغه کیسونه ختموي نه. سودا دوه غټ وجوهات دي چې پکې راغلي. بل دریم خبره پکې چې کوم وخت راغلی ده چې دغه درې دیش ژورنالیستانو چې وژل شوي دي، یو کیس کې هم دغه د میډیا ادارې لاړخه د پولیس کې کیس نه درج شوی، بلکې د ژورنالیستانو فیملی دا کیس درج کړی دی. ورسره مخ ته چې نور مشکلات چې کوم وکتل، هغه دا چې ډېر دغه ژورنالیستان چې د قربانان دي وسې نه رسي او چې کم چا خلکو په دې باندې شک دی چې دی وجلی دی، هغه ډېر مضبوط دی او هغه ډېر وسایل لري او ډیر تعلق ول خلک دي.
میډیا اداري خو ډیر پیسې لري، ډیر وسایل لري، د ملک ته ټول شه وکیلان نیولای سي. هغه یې پاره تاسو وایي د سمري بیغوري ده یا سمري کمزوري ده یا ویره ده، څه وجه ده؟
همدغه خبره موږ د میډیا د ادارو سره هم روانه کړې ده، او باید چې درې موږ ته وایي تری پیس، یو دا چې پریمشن، بل دا چې پریونشن، دریم دا چې پروسیکیوشن. نو دا دوه اولنی کم ګامونه پورته کول دي، دا خو بنیادی طور باندې د میډیا ادارې او بیا ژورنالیست په خپل باید چې پورته کړي. نو اوله زمواري خو د میډیا ادارې او د ژورنالیستانو خپل جوړیږي چې هغه د خپل سیفټی پروتوکول ولري، او د هر چا زمواري او برابر چوي چې څوک ژورنالیست کار کوي او سبا په څه مشکل پیښ شي، نو دا غي حوالی سره چې څه کارونه کول دي هغه کس به زمواري. لیکن بدقسمتانه په پاکستان کې دغه شانتي میډیا پروتوکول نشته دي. لیکن موږ اوس کې د مدیرانو یا د ایډیټرانو چې کومه ټولنه ده، هغه سره موږ یو اشتراک، دغه په اشتراک سره موږ د میډیا د ایډیټرانو سره، مالکانو سره چې دی ناست یو، او یو میټینګ شوه دی دویم چې دی په دې روانه څو ورځو کې بیا به کیږي، چې په کومه کې موږ به دې سره همدغه خبرې کوو چې باید چې دی خپل میډیا پروتوکول ولري، سیفټی پروتوکول ولري، چې په کوم مشکلاتو کې به ژورنالیست څنګه بنیادی ځموارد چې پوره کوي، او څنګه بنیادی ځموارد د مالک لاړه یا د میډیا د ادارې لاړه باید چې پورته شي. او بیا اخره کې که چېرې خو دې نه کې څوک ژورنالیست چې دی وژل کیږي یا په هغه گزار کیږي، بیا چې دی د حکومت ځموارد راځي چې هغه د قانون د لارې د خلکو مخنیوي کوي او خلکو ته چې دا سزا ورکوي. نو دا درې پیس چې لري پاکستان کې نه دي، نو بیا به ډېره ګرانه شي چې ژورنالیستان د محفوظه پاتې شي. او که څنګه ژورنالیستان محفوظه نه پاتې کیږي، نو بیا به ډېره ګرانه شي چې پاکستان کې آزاد ژورنالیزم وشي، او د خلکو بشري حق چې معلومات ترلاسه کول دي هغه ته به ډېر زیات نقصان ورسي، او دغه بشري حق به ډېر زیات کمزور شي.
دا په پاکستان کې مطبوعاتو او بیان ازادۍ لپاره کار کوونکي اداري فریډم نتورک مشر اقبال خټک چې بوروال کاکړ ورسره خبرې کړې وي. اوس راځو دې ته چې دروانه میاشتې په څلورم نیټه د پولیو کمپاین کېدونکې دی، خو په صوبه کې هرتال کوونکي ډاکټران او ورسره د صحت محکمې نور چارواکي وایي چې دوی یو کس به هم په دې کې برخه نه اخلي، او دوی وایي وجه یې همدغه ده چې آر ایچ ای او ڈی ای چی یا د سرکاری اسپیتالونو ممکنه نشکاری قانون دوی نه مونږ یو حکومت دی واپس واخلي، خو حکومت وایي چې کمپاین به پټول صوبه کې ضرور کیږي. تفصیل د شبیر مجان په راپور کې.
په څلورم نومبر د قبایلی ضلعو په شمول په ټوله خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپاین اعلان شوی دی، خو له دغه کمپاین کوونکي ډاکټران او د صحت محکمې اهلکاران چې دا وخت د ګرینډ هیلت الاینس یا د صحت سترې محکمې د لاندې د حکومت په ضد یو موټی شوی دی، وایي چې د دوی ترې بایکاټ دی. دغه اتحادیه ویان ډاکټر حضرت مشال لیډو ته په دې حق لوای
چې مذاکراتي عمل شروع شو، زموږ مذاکرات هم نه لشو، نو باغې باندې بیا خبره کوو، ورنه موږ دا اکټر خپکړیو، ان اسکاری د اسپیتالونو خرڅ کړیو، باغې باندې بیا تشدد هم شوی.
ډاکټر عدنان چې په پیښور کې د پولیو ضد کارکونکو کې عملی مشري کوي، وای چې د صوبې زیاتره ضلعو کې د پولیو ضد کارکونکو غړو نه یوازې د دې نه بایکاټ اعلان کړی دی، بلکې ډېر ضلعو کې استعفاګانې هم جمع کړې دي.
زموږ چې سونا یو پک چیرمین دی چې کوم پولیو کې حصہ اخلي، هغه چکم دلتا پشاور جن والا دی، لکی والا دی، اغه ټولو ریزاین جمع کړی دی به ایز ا پروټیسټ.
ولې په خیبر پښتونخوا کې د پولیس ضد کمپاین لپاره ټاکل شوی تکنیکی مشر ډاکټر ندیم وای چې په دغه دوی سره خبره اتره روانې دي، خو له غوښتنې وکړه چې کم اسکم د پولیس ضد کمپاین نه دی بایکاټ نه کوي.
مشومان په صحت باندې سیاست کول ان ممکن داسې دا چې دغه خلک کم په سترایک باندې دي خو خپل مشومان لري کنه، او پولیو خدا نه ګوري چې کم مشوم خېټه ته نه نوزم. دا ډاکټر دی، دا پلار او کده دا پلار استاد دی، او کده دا پلار په پوزیشن کې دی، نو وایرس خدا نه پیژني. وایرس ته خو یو فیوربل ګټ پکار دی چې هغه غیته ورننه وزي، د مشوم ایمیونټی کم وي. نو زما دي ته خاص دا دی چې خدای ته وګوره ک ایجنډا مو ارسه دا هغه کوي تاسو خود رایک چې دی د پولیو سره متړی، ځکه چې دا د ملک او کم د بچو د صحت مسله.
دا یادونه چې دا خیبر پښتونخوا دا ډاکټرانو او د صحت محکمې غړي د یو میاشتې نه سیوا وشو چې د نوې قانون آر ایچ ای او ډی ایچ ای په ضد په ټولو صوبه کې په احتجاج دي، او هسپتالونو کې د ایمرجنسی نه علاوه مکمل بایکاټ دی. ولی حکومت وایي چې دا نشکاري نه، بلکې دا هسپتالونو د اصلاحات په اړه قانون دی. دین علاوه دا وخت سخت کل پټول هیواد کې د پولیو اتیا کې سونه مخه ترغلی چې پکې د ټولو جات په خیبر پښتونخوا کې یو کم شپېته دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو ته غوږ استه دولسمې بجې شوی او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لغوی د خبرونو لنډي څورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند مشرانو غونډه رابللې چې په کې به د آزادۍ مارچ په حواله په ملکي سیاسي صورتحال خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو آزادۍ مارچ ګډونوالو ته په خپله وینا کې مولانا فضل الرحمان عمران خان ته د مستعفي کېدو لپاره د دوو ورځو مهلت ورکړی. بلخوا تېره شپه د مولانا فضل الرحمان په کور کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو یوه غونډه هم شوې، خو د دغې غونډې تفصیلات نه دي په ډاګه شوي. د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د اسلام آباد په H9 سیکټر کې د آزادۍ مارچ ګډونوالو ته چې د اپوزیشن ګوندونو یې ملاتړی دي، مولانا فضل الرحمان په خپله وینا کې د پاکستان واکدارانو ته د دوه ورځو مهلت ورکړ چې له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا واخلي، کنه نو په دغه غونډه کې د دوه ورځې پس به راتلونکي تګلاره ټاکي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د آزادۍ لاریون له وجې د پاکستان دښمنان خوشحاله دي. تېره ورځ ښاغلي عمران خان دا خبره په ګلګت بلتستان کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د تعلیم لپاره سلاحکار وایي چې په غویلي دلو کې د ترهګرۍ له امله دورانو شو څه د پاسه 200 سکولونو د بیا ودانۍ کار به د راتلونکي کال په جون میاشت کې مکمل شي. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر دولتي اداره فریډم نیټورک وایي چې په تېرو شپږو کالو کې په پاکستان کې 3 خبریالان وژل شوي، خو تر دا مهال یو قاتل هم نه دی نیول شوی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه د کورن پر کوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. پاکستان په دې اړه تر دا مهال څه نه دي ویلي. د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ویلي چې عراقي حکومت باید د هغو لسګونو زره مظاهره چیانو جایزې غوښتنې ومني چې لارو کوشو ته راوتي دي. تر دا مهال دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 255 کسان وژل شوي.
خبونه مو له مشال رادیو وردل چې مسجد بابر وړاندې کول. په دې نیمه کې ستاسو لپاره د رنگ د نړۍ رنگونو اونیزه خبرونه هم لرو، خو تر هڅه مخکې زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره قصه سره چې ته وکړي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانو ډیلی ټایمز خپلې ادارې کې وایي به شک چې پاکستان نن له سنگین حالاتو سره مخامخ دی، او په داسې حالاتو کې هر یو له خپل کردار ادا کولو په ګډه سره ورله مخ په وړاندې د تګ ضرورت دی. ادارې وایي په داسې حال کې چې د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي مارچ تر اسلام آباد را رسیدلې. د ایس پی آر عمومي ډایرکټر جنرال غفور په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا وزیر اعظم عمران خان ته ټلیفون کړی او ورسره په دې حالاتو خبرې کړي، او ورته ویلي باید د حکومت او د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د تشدد او اړې ګډې نه ډډه وکړي شي، ځکه چې حالات د دې اجازه نه ورکوي. ادارې وړاندې لیکي کچري د ریاست ټولې ادارې په ګډه سرکار وکړي، نو یقینا چې په دې حالاتو کې خواله راتلی شي. او ملک چې دا وخت د کومو مشکلاتو سره مخ دی، د دې لوی وجه دار چې د ادارو خپل منځ کې مرستې او رابطې نشته. ادارې اخر کې وایي د خپل منځي رابطو او مرستې زیاتولو لپاره یو شمېر لارې موجود دي، نو باید چې د ټولو ادارو مشران دې لړکې سم روحیه ولري او دې لړکی ورته د اصل جذبې ضرورت دی. د دې ترڅنګ جنگ روس پانه خپلې درې د تیزګام نومې ریل ګاډي په پیښه لیکلي او وایي د زیارت په ورځ د کراچۍ نه راتلونکي ریل ګاډي کې د پنجاب په لیاقتپور سیمه کې چې کومه پیښه رامنځته شوې، دغه پیښه ټول پاکستان په غم ورګټ کړي. ادارې وایي په دې پیښه کې 400 کسان مړه شوي، چې پکې د 500 کسانو مړی د پیژنګلو نه دي، او د شن په نوي ژوبلو کې د زیاتره خلکو حالات مرګونه دي. ادارې وایي په پرمختللي ملکونو کې نن هم خلک ریل ګاډو ته اهمیت کوي، او دا ځکه چې دغه سفر ورته محفوظ ښکاري. خو بل پلو که پاکستان کې وکتل شي چې انګریزانو مونږ ته کوم د ریل ګاډي نظام پریښی و، مونږ په دې جدید دور کې د هغه پخوانی نظام نه هم ښکته لاړو. ویل کېږي چې په تیرو 14 میاشتو کې په درزنونو وړې او وو غټې پیښی رامنځته شوي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي، او دا پیښی اکثره د ریلوی د انتظامی د تیروتنو یا بې پروايي له وجې راغلي. ادارې اخر کې وایي د ریل ګاډي د پیښو لړکې یو تنظیموار ګرځول سم خبر نه ده. البته دا پوښتنه ضرور راپور تکیږي چې د یو تن سکر کردګی دا اولې ریل ګاډي له حادثو سره مخ کیږي، او د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات پورته کړي شوی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لډوتا هغه وګستې. رويټرز خبري اجانس په خپلې ولیکنه کې وایي د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ د آزادۍ په نوم مارچ کې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه د موجوده وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي، خو وزیر اعظم ویلي دي د مخالفو ګوندونو د فشار له وجې به کله هم استعفا ورنه کړي. بلخ واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د افغان امنیتي عسکرو په مرګ جوبله کې زیاتوالی راغلی چې دا یوه د اندېښنې وړ خبره ده. د دوه لیکنو مهمې برخې له فرخندا صدورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي په اسلام آباد کې په زرګونو خلک ته موجوده وزیر اعظم عمران خان خلاف راوتلي او د دوی تر ټولو لوی غوښتنه د وزیر اعظم مستعفی کېدل دي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند لخوا اعلان کړل شوی ازادي مارچ کې د پاکستان زیاتره مخالف سیاسي ګوندونه برخه لري. د دغه ګوند مشر مولانا فضل الرحمن احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې وویل تر هغه بل اسلام آباد نزي چې وزیر اعظم عمران خان استعفا نوي ورکړي، خو وزیر اعظم ویلي په احتجاجونو یې څوک استعفا ته نشي مجبور. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ مخالف سیاسي ګوندونه سلور غوښتنې لري چې پکې د وزیر اعظم عمران خان استعفا، د پوس له ګمارنې پرته انتخابات، د احتساب قامي ادارې نیب لخوا سیاسي ګوندونو د نیول شوو مشرانو خوشي کول او په آئین کې اسلامي دفاعاتو د تحفظ غوښتنې شامل دي. په دغه احتجاج کې شاملو د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو په خپلو ویناو کې وویل چې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د خلکو پرایو ډاکا چولی او پتیرو عام انتخاباتو کې درغلی کړی دی، خو عمران خان ویلی چې د احتجاجونو لالارې څوک استعفا ته نشي مجبورولی او دوی هم ویلی چې حکومت په پلارو کوڅو کې تاوتریخوالی ونزغمي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي څنګه څنګه چې د امریکا او د طالبانو د مشرانو ترمنځ د سولې خبرې پر مخ سي، هغه عمره په دغه هیواد کې د افغان امنیتي عسکرو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی چې دا یو د اندېښنې وړ خبره ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خصوصي انسپکټر جنرال د یو راپور تر مخه د روان کال د جون نه تر اګست پورې د افغانستان د امنیتي عسکرو په مرګ ژوبله کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د امنیتي عسکرو د مرګ ژوبلې په اړه دا راپور په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې لپاره بیا هڅې پیل شوې دي. د سولې په دغو خبرو کې د طالب مشرانو یوه مهمه غوښتنه د امریکایي عسکرو له افغانستانه وتل هم دي، او که چیرې داسې وشي نو له دې سره به د امنیت پر ځای ساتلو کې په افغان امنیتي عسکرو فشار لا زیات شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال لډیو ته غوښتي اردن کو په دې ورستوي کې د پاکستان د وګړو د سپتولو ادارې نادرا د جمعیت العلماء اسلام فی د یو مخکخ حافظ حمد الله شناختی کارت بلاک او هغه غیر ملکی وبللو چې بیا ورسته عدالت د نادرا پریکړه وزنډوله. په سرټ کې د بشری حقوقو د کمیټې غړی عثمان خان کاکړ وای د یو لاکو څخه د زیاتو پښتنو شناختی کارتونه لا هم بلاک دي. دا چې نادرا شناختی کارتونه ولی بلاک کوي او د بلاک کې د نه په صورت کې خلک باید څه وکړي، تفصیل د ظفر خان په راپور کې.
په پاکستان کې د خلکو د سپتولو لقامي ادارې نادرا څخه ځنې خلک داسې شکایتونه کوي چې شناختی کارتونه یې ولا بلاک کړي. نادرا د کورنۍ چارو د وزارت لاندې کار کوي. وزارت په 2018 کې په خبر کړي یو بیان کې ویلي وو چې نږدې د 3,00,000 خلکو شناختی کارتونه یې بلاک کړي. د شناختی کارتونو د بلاک کېدنې په سر جماعت اسلامي، عوامي نېشنل ګوند او ځنې نورو ګوندونو احتجاجونه هم کړي. د ستونزې د حل لپاره سېنات کمیټې هم جوړه کړي. سېنېټر عثمان خان کاکړ د دغه کمیټې غړی دی. نوموړي پرون مشال رډیو ته ویل د نادرا چارواکي یې کمیټې ته غوښتي، خو بیا هم له 1,00,000 د زیاتو پښتنو کارتونه بلاک دي.
موږ صفا خبر دور کړی موږ او ته پنجاب سره پنجابي د فار رقم پیمانه ده دغه در پابند دي. سچن کې د سندي د فار رقم 10 یو شي پیمانه دي چې دغه در پابند ده. اگر مر د فار یو قانون دي د پښتانه د فار بل قانون دي. ګر په پښتانه ده پنجاب کې د پښتون غا، سچن کې د پښتون غا، بلوچستان کې د پښتون غا، سواچاو خبر پښتون خوا کې د پښتانه، په کشمیر کې د پښتانه بلاک.
په پاکستان کې د شناختی کارتونو د بلاک کولو موضوع د پخوا راځي روانه و، خو په ورستیو کې یو ځل بیا پر سنیو کې حالت توده شو چې نادرا د جمعیت علما اسلام د یو مخکخ حافظ حمد الله شناختی کارت بلاک کړ. ورسته اسلام آباد های کورټ د نادرا دغه پریکړه وزنډوله. پختنه دا چې آیا هر تن چې شناختی کارډ یې بلاک وي باید های کورټ ته ورشي. کیپټن ریټایرډ ادیب الزمان سپوی د نادرا مرستیال ډایرکټر جنرل وو، په وروستیو کې له هغې ادارې تقاعد شوی. نوموړي مشال رډیو ته وویل نادرا د شک پر اساس ځینې شناختی کارډونه بلاکوي، خو که د کارډ خاوند ځینې مهم اسناد ادارې ته وښي نو کارډ یې بیرته خلاصېدلی شي.
که ستاسو پیدایشي سند بے فارم او تعلیمی اسناد وي نو تاسو د نادرا سره ثبتی. که د مشرانو هغه شناختی کارډ مو وي چې پخوا به په لاس لیکل کېدل نو هغه هم مهم دی، خو چې دا نه وي نادرا ته دا پوښتنه مخته شي چې دا سړی له کومې پاکستان ته راغلی.
په پاکستان کې د شناختی کارډونو بلاک کېدو ستونزې زیاتره پښتنو او بنګالیانو ته مخته دي. بنګالیان په 1971 کې د بنګلادیش له جوړېدو مخکې کراچۍ او نورو ځایونو ته کډه شوي او هلته میشتي. همداراز په 1990 کې افغانستان ته د هغه وخت شوروي اتحاد د پوځونو تر ورتګ وروسته لکونه افغانان د پاکستان بیلابیلو برخو ته کډه شول. د اروپا او امریکا ترڅنګ یو شمیر هیوادونه په ځانګړو شرایطو کې کډوالو ته تابعیت ورکوي. وزیر اعظم عمران خان هم په پاکستان کې زګیدلو بنګالیانو او افغانانو ته د تابعیت ورکولو اعلان کړی و، خو بیا وروستو ترې پشا شو. د نادرا د ادارې پخوانی مرستیال مشر ادیب الزمان صفوي وایي د پښتنو د بلاک شناختی کارډونو د خلاصولو لپاره ښه اسناد هغه دي چې له 1990 کال څخه مخکې جوړ شوي وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ګارډین لیکي چې په کراچۍ کې د رضاکار څارګرانو یوه داسې ډله ده چې پکې نرخزیان، لوهاران، چابړي والا او دکانداران رضاکار دي. دوی د لدرکه ماشومانو لټون کوي. د دوی ادعا ده چې تر دا مهال یې 15,000 لدرکه ماشومان پیدا کړي یا موندلي دي او کورنیو ته یې سپارلي دي. د دې لیکنې مهمې برخې له مجید بابر اورو.
بریتانوی ورسپانه ګارډین د کراچۍ سره تعلق لرونکي د یو شپږ سلویخ کلن نرخزی لیلا ګلناز د هغه مشن په حواله لیکي چې د کراچۍ په سړکونو په دې سخت ګرمۍ کې ګرځي، په هر ګاډي کې د ماشومانو مخونو ته په داسې انداز کې ګوري لکه چې د چا په لټون کې وي. ګلناز هم دغه دوران په یو موټر کې ناست پلار نه د ماتو پیسو غوښتنه کوي او چې هغه ورله ماتې پیسې ورکوي نو ګلناز سمدستي په موټر کې د ناستو ماشومانو سهرو ته ګوري. د ورسپانې په خبره ګلناز داسې ولي کوي. په ځواب کې ګلناز وایي دا خلک نرخزیانو ته د شک په نظر ګوري چې یا خو جوړ خیرات غواړي او یا به ځکه ماشومان پټوي چونکې خپل ماشومان نه لري. خو د ګلناز په خبره دوی د دغه سوچ بالکل ضد کار لراوتی دي. ګلناز د خپلې بټوې نه یو ګونجی تصویر راوباسي او ورسپاڼې ته ښایي چې دا د لادرکه شوې 14 کلنې ماشومې اسما رزاق تصویر دی چې په دې سره غرمه ورپسې ګرځي. د ورسپاڼې په خبره ګلناز په پاکستان کې میشته تقریبا 500,000 نرخجانو کې یو دی چې په کراچۍ کې په ډیرو ناوړه کارونو کولو مجبور کړل شوي دي. خو ګلناز دا مهال دا مشن هم په سر اخیستی چې د هغو ماشومانو لپاره کار وکړي چې لا درک کیږي او بیا کله لکه د غلامانو په توګه ساتل کیږي او کله وژل کیږي. ورسپانه د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې ساحل د هغه یو سروې په حواله لیکي چې 15 قامی او د سیمایي کچې ورسپانو کړی دا چې تردا مهال په پاکستان کې 1,000 ماشومان لا درک شوي چې یو کم 80% پکې جنکۍ او 20% پکې هلکان دي. د راپورونو لمخه د دې ماشومانو استحصال کیږي، زورول کیږي او په زبردستۍ ودول کیږي. د ساحل د یو تازه راپور لمخه د دې لا درکۍ تر شا یو شمیر وجې دي، کله دوی قاچا کیږي، کله پرې خیرات غوښتل کیږي او د جنسي کارونو ترڅنګ د خښتو په بټیو کې پرې لکه د غلامانو کارونه کیږي. ورسپانه لیکي چې ګلناز د رضاکارانو د هغې یوې ډلې برخه ده چې د بشري حقونو یو فعال محمد علي جوړه کړې ده. په 2000 کال کې محمد علي د لادرکه شوو ماشومانو د موندلو په مخه د روشنی هیلپ لاین په نامه په پاکستان کې لومړی ځل یو داسې نظام جوړ کړی چې رضاکار سارګران یې برخه دي چې پکې نرخزیان، لواران، چابړي والا او داسې کسان شامل دي چې ورته د هر هغه ځای معلومات وي چې کوم ځای کې د ماشومانو قاچاقبر او تښتونکي ژوند کوي. د ورسپانې په خبره د غرضاکار دعوه کوي چې تر دا مهال یې د 15,000 لا درک شوو ماشومانو درک لګولی او خپلو کورنو ته یې حواله کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغو سپو اورېدای شئ.
منځنۍ صفه 621 کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,960، 13,580 او 18,380 کلو هرتز.
مشال رادیو ته غوګسته او سمو لجمن سره سم ورسېدل د ونې خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه چې تاسو پکې د ساينس فلم او نړۍ نور خوندور معلومات اوریدئ شي کوربای ګلای هسته.
د مشال رادیو ونې خبرونه د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه و منې هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د نړۍ قدیم تهذیبونو کې مصري تهذیب هم شامل دي. د مصري تهذیب پوهانو 3000 کال قدیم تابوتونه موندلې دي. دوی دا دعوه کړې ده چې دا ډیر ښه حالت کې دي. دا قدیم تابوت د نیل سیند سره نږدې په اکثر خار په السیاسیف نومي سیمې څخه موندل شوی دي. راشد خبرې جانس د راپور لمخې د مصر لرغونو آثارو پوهانو د دې مخکې د دېش تابوتونو د موندلو دعوه هم کړې وه. د مصر د لرغونو آثارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دېش تابوتونو کې د ځینو کسانو تعلق له مذهبي کورنۍ سره دی. په دغه ځای کې د کنستلو پر مهال د تابوتونو ترڅنګ د مصري تهذیب نور شیزونه هم موندل شوی دي. پوهان وایي تر څلورو فوټو کنستلو وروسته یې تابوتونه او نور لرغوني آثار ترلاسه کړي دي. د مصر لرغونو آثارو وزارت په ټویټر پاڼه د موندل شوو تابوتونو او د نورو آثارو تصویران خپاره کړي دي. د چارواکو په خبره په تابوتونو کې ښځې، سړي او ماشومان هم شامل دي. په دغه تابوتونو د مصر قدیم تهذیب نقش نگاری شوې ده. دا په تیرو لسو کلونو کې لومړی وار دی چې په دومره شمیر کې تابوتونه موندل شوي دي. د دې مخکې په 19مه پیړۍ کې په مصر کې داسې تابوتونه موندل شوي وو. دا په 20مه پیړۍ کې لومړنۍ لویه موندنه ده چې پکې تاریخي مقبرې مجسمې شاملې دي. د چارواکو په خبره دغه موندل شوي دېش تابوتونه به ډېر زر عجایبګر ته منتقلوي. په 1928 کال کې یو خزینه پایلټه الوتکې سره لادره کښوې او تر اوسه پورې د محمد په 1928 د جولای په 2 منټه پایلټه ایمیلا ایرهارد الوتکې د هاولند جزیره بره پرواز کو او د نړۍ ګیر چاپیر میشن په اخري پړاو ته نږدې شوې و. په بحر الکاهل کې د دې وړوکي جزیره نږدې ایمیلا ته د امریکا بحري ساتونکو رابطه وکړه او لارښوونه ورته وکړه. خدا ته ایمیلیا سره اخری وار رابطه وه. د دې وروسته معلومه نه شوه چې ایمیلیا او الوتکه څه شوه. ایمیلیا ایرهارد د نړۍ لومړنۍ پایلټ وه چې 14000 فټه بلندۍ کې الوتکې پرواز یې کړی وو. هغې په 1928 کال کې د نړۍ ګیر چاپیر د سفر مشن پیل کړی وو او ورته ډیره نږدې شوې وه. په آخري پړاو کې د ایمیلیا الوتکې کې ایندن ختمېدو وانی وو او هاولند جزیرې ته رسیدو مخکې الوتکه ورکه شوه. د الوتکې موندلو لپاره په هغه وخت کې په لویه کچه د لټون عملیات شوي وو خو په دې کې کامیابی ترلاسه شوې نه وه. د امریکایي چارواکو په خبره د الوتکې ایندن ختمېدو له وجې سمندر ته غورځېدلې وه او د دې موندل ډېر ګران دي. د تیرو 2 کلونو راهیسې د خزینه پایلټې د لادرکه کېدو او دې سره تړلي معلوماتو په اړه مختلفو ډلو تحقیقات کړي دي. په دې کې د هغه جهاز د ملبي موندلو هڅې هم شاملې دي. نېشنل جیوګرافک سوسایټي په هغه جزیره کې 4 فرنسک شواهد موندلو ډله لیږلې وه خو په دې اړه څه ثبوتونه ترلاسه نه کړل. د آسترالیا هوایي شرکت قنتاس نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی چې ټوله ورځ پرواز کړی دی. دا پرواز د نیویارک تر آسترالیا پورې وو. د قنتاس ایرویز دا پرواز په ازمایښتي بنیادونو او له دې یې دا معلومولو کوشش کاوه چې د اوږد سفر د وجې د مسافرو په صحت څومره اثر پرېوځي. دغه الوتکې د 10000 میله نه زیات سفر کړی او په 1900 ګنټو کې خپل ټاکل شوي ځای ته ورسېدو. د هوایي شرکت له لندنه تر سیډنی پورې د پرواز پلان هم لري. د آسترالیا کمپنۍ تر 2022 یا 2023 پورې د دې سرویس په رسمي توګه شروع کولو اراده لري. د امریکا له نیویارک تر استرالیا سیډنی پورې پرواز پر مهال مسافرو غړي د سیډنی وخت سره مطابقت شوی وي چې د سفر پر وخت دوی ستړي نشي. د شپږو ګنټو وروسته مسافرو ته خوراک ورکړل شو او د دې وروسته د جاز رڼاګانې ګول شوې چې مسافر آرام وکړي. د دې پرواز پر مهال د جاز پایلټ د صحت مختلفو اړخونو جاج هم واخیستل شو. د هوایي شرکت په خبره له دې پروازه یې ډېر ګټور معلومات ترلاسه کړي دي او دا به په راتلونکي کې ورسره ډېره زیاته مرسته وکړي. د دې مخکې د نړۍ تر ټولو اوږد پرواز ریکارډ سنگاپور ایرلاین سره وو. دغه پرواز د نیویارک تر سنگاپور پورې وو چې د 18 ګنټو پورې وو. د پاکستان او هند دو دو هنرمندانو ترمنځ نړیوال ریکارډ ماتولو سیالي روانې دي. دوی دواړه د پنسل سوکینه مختلف شیزونه جوړوي او نړیوال ریکارډونه جوړ کړي دي. په دې رسو کې د پاکستان پنجاب صوبې لاهور سره تعلق لرونکي 13 کلن احسن قیوم د پنسل سوکې څخه زنجیر جوړ کړي او خپل هندي سیال هنرمند ریکارډ یې مات کړی دی. قیوم د پنسل سوکې څخه د زنجیر 15 کړي جوړی کړي دي. دوی له تیرو لسو میاشتو راهیسې دا ریکارډونه جوړوي. به دې مخکې د هند کرناټک ریاست 2 کلن سرندرا ریکارډ جوړ کړی وو چې د پنسل سوکې څخه یې د زنجیر 85 کړي جوړ کړي وي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم میلیفیسنٹ مسٹریس آف ایول په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 180 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم جوکر په دویم نمبر دی چې د 800 میلیون ډالرو کاروبار ته نږدې شوی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم زومبی لینڈ ڈبل ٹیپ په دریم نمبر دی چې د 70 میلیون ډالرو کاروبار یې کړی دی. بلخه د هند په باکس آفس کې فلم دی سکای از پنک په لومړي نمبر دی چې د 15 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم وار په دویم نمبر دی چې د 375 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم جوکر دی. د هالیوډ سینما وتلي اداکار وین ڈیزل فلم بلڈ شاٹ لومړی ټریل خپور شوی دی. دا یو سپر هیرو فلم دی. په فلم کې ښودل شوی چې وین ڈیزل او د هغه میرمن ووژل شي. خو د ساینس پوهانو یوه ډله له مختلفو تجربو وروستو وین ڈیزل ژوندی کړي. د دې وروستو هغه د قاتلانو نه انتقام اخلي. فلم بلڈ شاٹ به د فروری په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
are made of this. What is this place?
I'm sorry to be the one to tell you this, but you got yourself killed at RST. We'd rebuild the most important assets in the US military. Soldiers like yourself. You're the first who we've successfully managed to bring back. But improved, enhanced. With the technology in your veins, you have an army inside you that will not only make you stronger, it will heal you instantly.
Oh, that's good.
Now tell me, do you remember anything?
Where are you going?
I've got unfinished business. I'm going to find the man who murdered my wife and kill him.
Oh, that's not good. All right, shut him down.
د هالیوډ سینما وتلي اداکارانو چارلیز تیرون، نیکول کیډمن او مارګوت روبی فلم بامشل لومړی مکمل ټریلر خپور شوی دی. دا په رښتینی واقعاتو جوړ فلم دی. په فلم کې د فاکس نیوز ټلویزیون بنسټ ایښودونکي روجر باندې د جنسي تیری کیسه ښودل شوې. روجر د جنسي تیری تورونو وروسته استعفا ورکړې وه. فلم بامشل به د دسمبر په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
You have to adopt the mentality of an Irish street cop. The world is a bad place.
I have a whole list.
Will other women come forward?
You may have heard there was a dust-up involving yours truly and presidential contender Donald Trump.
There was blood coming out of her eyes, blood coming out of her wherever.
Oh, my God. But did he just accuse me of anger menstruating?
Wait, am I going to be the story?
No.
No. I'm going to be the story.
No. No.
Nobody stops watching because of a conflict. They stop watching when there isn't one. But I need to know that you're loyal. I need you to find a way to prove it.
Someone has to speak up. Someone has to get mad.
Fox News star Gretchen Carlson dropped a major bombshell today.
What is she doing?
This could kill Fox News.
We need everyone on Team Roger.
Get it on.
This is an island of safety and truth.
There's a man!
Ready to go to war?
Oh, yeah.
د هندي سینما وتلي اداکار سلمان خان د بنګ سیریز دریم فلم مکمل ټریلر خپور شوی دی. په هند کې د سلمان خان فلم د بنګ سیریز ډیر زیات خوښ کړل شوی وو او ریکارډ کاروبار یې هم کړی دی. په فلم کې سلمان خان پولیس والا وي او چول بل پانډه کردار یې کړی دی. دا یو اکشن او رومانوي فلم دی. فلم د بنګ 3 به د دسمبر په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
ایک ہوتا ہے پولیس والا، ایک ہوتا ہے گنڈا.
हम कहलाते हैं पुलिस वाला गुंडा। अब दबंगई पर चलते हैं, लेकिन कोई दबंग पैदा नहीं होता है, उसके पीछे एक कहानी जरूर होती है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई में आपने सुना होगा कि जीत अच्छाई की होती है। गलत सुना है आपने। व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम लेंगे ही। नाराजगी इस बात की नहीं है हमें कि तुम हमारे घर में घुसे, नाराजगी तो इस बात की है कि तुम हमारे घर में घुसे जब हम नहीं थे।
हिंदी सिनेमा मशहूर اداکاران جان ابراهيم انيل کپور او ارشد وارسي نوې فلم پاگلپنتي لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزایه فلم دی. فلم پاگلپنتي به د نومبر په میاشت کې نمایشه پاره وړاندې کیږي.
کپیا ध्यान दे, दिमाग मत लगाना क्योंकि इनमें है नहीं।
मुझे लगा था पिछली बार की तरह पानी में उल्टा लगाएंगे। यार वो मैंने बहुत गलत है।
आहिस्ते बना।
मैं यहाँ बैठे बैठे देख सकता हूँ कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से कौन सी चटनी चटाई।
चंदू की कोई चाची या चाचा नहीं है। चंदू कभी चांदनी चौक गया ही नहीं। नहीं गया ना, ना इनिंगो।
क्या लेंगे?
पैसे।
मुझे अपने सारे पैसे वापस चाहिए अभी के अभी।
हम सब करोड़पति बन सकते हैं।
अरे पागलो।
ये आपके यहाँ जो ऐसी मौत मरते हैं उनको शहीद कहते हैं?
आगे
हमारे यहाँ इसे कुत्ते की मौत मरना कहते हैं।
इसके मासूम चेहरे को देखो, कितनी अभागी।
इस मतलबी दुनिया में अगर कोई बेमतलब की बात बोल जाए तो उस बेमतलबी बात का भी बहुत बड़ा मतलब होता है, और तुम जैसे मतलबी इंसान के साथ रहने का ये मतलब है कि सारी दुनिया का मतलब समझ में आ जाता है।
قدرمن اوریدون کو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاست اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسې په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
نشتسترگی داستنم غنی 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 خور داست غم ندارو لری ندم کل جهان دسترگی سترگی نشتسترگی داستنم غنی خور داست غم داست غم داست غم سوز جڑا او غم چی جوندن پا کمی دوشو شور سی زور سر کم دشه وط نویشت لڑ دنی کئی سرور شکم غنی اخوڑ داست غم